احمد شبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هر کلی کوم او دا هم خبرونه د روسي ستر محکمې نن پنځشنبه طالبان د ترهګری زړډالو لنډه لري کړل اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماټیک بریا بللې روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګر زړډالو په نوم لړ کې شامل کړي وو تر دې وړاندې د روسي د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوم لړ وباسي هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلور ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت د غلام خان بندر لاري د وړخیز سوداګري د دوړو یو دونو لاري د بارونکو موټرو تګ را تک بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم درامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوې دي په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دوړو لوري ترمنځ به بیلابیل تخنیکی غونډې تر سره شي چې په کې داسې پریکړه وشي چې د وړخیز سوداګري وده وکړي د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشي پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید د امریکا ډول ورډ پوری چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبري کوي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسیدل دي رویټرز ورنسلی کې چې امریکایي چارواکي به د روسي په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکران د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبري وکړي اروپایي مشان د ټرمپ پر هغه ډیپلوماسي خپدي چې د اوکران په جګړه کې خپل اوکران پړ بللای دی د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازي له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبري وکړي ټرمپ تر دې وړاندې خبرداري ورکړي چې ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به بریټ پر وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکاو ته ولاړ رویټرز ځان څرګندوي چې تمه ده عباس رخچی به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري دا سفر په داس وخت سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی ورځې وروسته د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي د دې خبرو لمړی پړاو د شنبې پر ورځ د عمان په پلازمېنه مسقط کې تر سره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته تللی وو او بیا له هغه ځای عمان ته ولاړ تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او رخنده وو ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا جی راډیو ډاٹ کام کې اوري اسلام آباد وای په کابل کې پلاوی له افغان چارواکو سره پر حساس او ستراتیژیکو موضوعاتو خبري کړې دي وړاندې به د دې تفصیل درکړو په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې مدني فعال پتنګړه کاکي طالبانو نیولی او په کابل کې یو خبريال راشد کاشفی توقيف کړی
کاشفی پرته کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوی
او په دې خبرونه کې بسکران وای د سړو خونو کمښت د سبب شوی چې خپل محصولات د حاصلاتو په وخت ارزان او پلوري نور مطالب هم لرو لازم دی راډو سره کوي در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل روسي طالبان د ترهګر ول لستلري کړی دي د روسي سترې محکمې پنشن بي پریکړه وکړه چې طالبان نور د دغه واد ترهګر په نوم لړکې نه دي اسوسییټډ پریس اژانس دا پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماټیک بریا بللې ده ماسکو په 2003 کال کې طالبان د ترهګر وډلو په نوم لړ کې شامل کړل چې له دوی سره هر ډول اړیکه د روسي د قانون لمخې د سزا وړ وو بلله بل لور ته په تیرو کلونو کې چې طالبان په تور لیست کې شامل وو ماسکو د افغانستان لپاره د روسي دننه په جوړو شوې غونډو کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکوله د اسوسییټډ پرس اژانس په باور روسي دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ییز ځواک په توګه د منځګړي په حیث څرګند کړي. روسل دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو، روسي چارواکو له طالبانو سره د شکلتیا پر اړتیا ډیر ټینګار کړی دی. طالبانو په پیل کې له 1989 څخه تر 2020 کلونو پورې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په پرتله د بې منسلاري واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر ښځو او نجونو بندیزونه زیات کړل. لږ په شم ټولګي ورپورته د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بندې کړې. دا سیاسو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړي دي، که څه هم د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د دوی حکومت له ځینو هیوادونو سره د چین او متحد عربي اماراتو په ګډون ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پخواني شوروي اتحاد دوه جمهوریتونو، قزاقستان او قرغزستان، د طالبانو نمونه د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړي دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د پخواني جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړو ته سپارل شوي. دې ته د ځینو ورته پیښو سربیره یو شمېر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېره شکلتیا غواړي او د بهرنیو د ملاتړ راجلبېدو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوې دي چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشی کېدو له امله دي. د آسیایي پروګرام د کړکیچ ګروپ یو جګپوري شنونکی ابراهیم بهیس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د ترهګرو په ډله کې د طالبانو نوم د مسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د ترهګرو له لسته د طالبانو د لرې کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د روسیې دا پریکړه چې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر هیوادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلي کوګلمن زیاته کړه چې د مسکو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګلمن په نظر د روسیې لپاره یې ګټه داده چې اعتماد به رامنځته کړي چې د لا زیاتو شکلتیاو لپاره به لاره هواره شي او مسکو به وکولی شي چې په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي. په ځانګړې توګه د داعش خراسان څنګ په اړه چې کومې اندېښنې لري، او کوګلمن بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمینه مساعده کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
طالب او پاکستانی چارواکو په کابل کې خپل پرونی غونډه مهمه بللې او ویلي دي چې پر حساسو ستراتیژیکو مسایلو یې بحثونه کړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همشخي ومه غونډه وه چې په کابل کې د بندو دروازو تر شا تر سره شوه. د پاکستان د پلاوی مشي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي محمد صادق او د افغانستان د پلاوی مشي د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مولا عبدالقیوم ذاکر کوله. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پانه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمهیزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غورسپانې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساس بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړی دي او د یو څیړنیز راپور لمخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیر یو لس کلونو کې داشمیر به ساری وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې لترهګری سره د مبارزې موضوع ته کوم اشاره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریک کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسائل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونی لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د شکیدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیل زاد ویلي با خبر او کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته انتقال کړي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو ویلي چې داعش خراسان څنګه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورو سیمو ته ګواښ پېښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړې ده. د شاغلي خلیلزاد اندېښنه څومره پر ځای ده؟ د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر در سره شریکو.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې، متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا باس مترکی، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغه وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ نه نوخ باندې هغه ونیول شو، هغه عملاً د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه پخښتونه د داعش د مسیدلې چې د کرخي هغه کېدل د هغه پکله هم باغي وخت کې کار معلومات و چې باغي وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمه هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کرا اسناد او شواهد شریک شوی. ولی دوی په عمل کې د هغه نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ تر سره کیږي.
نو شینوار صاحب هم دې ته په کتو فکر کوي کوو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي؟ راځي تاسو وای چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولس ولې کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه صفه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړئ سي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد پتر کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مترنیو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړې او کم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هغه پخوانی کومه پروسه چې پیل کړې و هغه پای ته ورسي. راغو شو دې ته چې طالبان دا ورتیا لري او کنه طالبانو که دا ورتیا درلودلای نو تر اوسه پورې به متکن ثابت کړی وای، لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټول تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغه ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي. ولی موږ عملاً ګورو چې لدې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کې دوی خپله اوس عملاً د دونه متاثر دي او د داعش وتوانید چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لورپوري چارواکي ترور کی او تا په ځینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درو په هغه باندې په افغانستان کې د نن طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړي. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په مخنیوي دا تر سره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا پماغه ایدئولوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډیر د دوی داعش ته جذب شوی دي او عملاً د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوی دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراض دي دوی هم خپل پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ د پایلې تر سهي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډلري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملاً مبارزه
وکړي. یو شی ښکارا ده چې امریکایي چارواکو او ایرانی چارواکو له داعش سره د طالبان مبارزه بیا استایل او د پام وړ بلل ده او وروسته په ختنه داسې کوم شنواره چې دا به سره راټول کړي او ګډ نشي. پاکستان څه غواړي په دې کار سره تر لاسه کړي؟ ایا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او ناامني دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د خاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راوړيږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش تمویل او تجهیز او د خونو روزنې پاکل باندې ده، هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کی او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کی او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیری اړیکې د د لویدیځ هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزه په پیلامه باندې پرمخ بیسي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پاوچ ویان جنرال اجمل عمر شینواره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
طالبان په کابل کې دوه فعالان چې په خوای هم نیولې وو بیان ویل دي. د یو خیریه بنسټ مشاو د خواله رسنیو فعال افغاني ول اصل کناډایي ندیمه نور چې په پتینګړه کاکي مشهور ده نیول شوې ده. داخلي نور د کورنۍ غړیو د خبر لا سجر رډو سره شریک کړ. بلورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان اسدی رډو ته ویل چې طالبان په کابل کې خبريال راشد کاشفي توقيف کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت دوه فعالان نیولي او بندیان کړي دي. په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشري او د خواله رسنیو فعالې افغاني ولاس له کاناډایي ندیمې نور کورنۍ ادا کوي چې طالبانو نوموړي نیولي او بندي کړي ده. نوموړي چې په پتینګړه کاکۍ هم مشهوره ده، ورور یې داستان د اپریل په 18 آزادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه د مارچ له 14 نیټې راهیسې له کوم دلیل پرته نیول شوی او د دې ادعا پر بنسټ چې د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې ده. خغلی داستانونه غوښتل چې راپور کې غک خور سي، خو د خور د نیول کېدو په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې هغه زر تر زره خوسی کړي. ندیمه نور د 2022 کال په فبروري کې هم د طالبانو لخوا نیول شوې وه. ندیمه نور چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره فعاله ده، وروستی ځلې د 1403 کال د دلوې په 21مه یعنی د 2025 کال د فبروري په لومړیو کې یو ویډیوي پیغام کې له طالبانو غوښتي و چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او زیاته کړې و چې کله چې له رینجرو یعنی پوځي موټرو سره ګرځئ پر خلکو وسلې مه راباسئ او د خلکو زړونه وګټئ. نوموړی په 2019 کال کې له کاناډا څخه افغانستان ته ستنه شوې وه، خو په دې وروستیو کې کاناډا ته تګ راتک درلود. بلخوا د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د رسا ټلویزیون او ټایمز خبریال راشد کاشفی هم د دوهم ځل لپاره نیولای او بندي کړای دی. دغه مرکز د پنځمې پورز د اپریل په 18مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې د نوموړي په نیولو او د دوی پټکو ناڅرګند ځای ته پر لیکدولو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د اوسنۍ واکمنۍ هیوادونو دا کړنه نه یوازې د خبریالانو له حقونو او د بیان له ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه ده، بلکې د افغان خبریالانو روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او مسلکي کار ته دوام ورکول ورځ بلې ته ځپونکي کیږي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او د تورز ور په لخوا په زندان کې دی. له بده مرغه په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان پرته له کوم دلیل خبرې اعلان نشي. دا خبرې اعلان چې د ټولنې له ګوټ ګوټ څخه اطلاع رسونه کوي، کله چې خبریال نیوکه کوي پر نظام طالبانو د ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي.
دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښاغلي کاشفي وضعیت سمدستي روښانه او پرته له کوم قید او شرطه هغه آزاد کړي. راشد کاشفي تر دې وړاندې د 14 کال په قوس میاس کې هم د لنډې مودې لپاره نیول سوی و، چې وروسته یې ځینو رسنیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې په زندان کې وهل سوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع هم په دې اړه د ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان بهولا مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ خبريال تر اوسه د هغه د کار لامل نه دی نیول سوای. په ورته وخت کې د بشري حقوقو ځینې بنسټونه دا نیول ژور خطرناک حالت بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشارونو په واردولو د دې حالت د دوام مخه ونیسي. له دې ډلې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو څنګ مسولې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ژور خطرناک حالت دی، په ځانګړې توګه خطرناک ځکه دی چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ودې په حال کې عادي کولو سره هم مهاله پیښیږي. ډېره مهمه ده چې ملګري ملتونه دا قضیې له نږدې وڅېړي تر څو وګوري چې څوک ولې په افغانستان کې بندیان دي. دوی باید پر طالبانو فشار راولي چې هغه کسان آزاده کړي چې په غیر قانوني توګه یې نیولي دي او دا ناقانونه توقیفونه ودروي.
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او د پخواني جمهوري نظام ځینې پخواني امنیتي ځواکونه نیولي، شکنجه کړي او آن ترې تم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران پر جنوب ختیځ ښار د نپرو د روسیې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې دوه مېرمنې وشل شوې او د درې ماشومانو په ګډون شپاړس تنه ټپیان شوې دي. د سیمې والي سیر هیلی ساک پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې 15 تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوې دي. د دې نپرو ښاروال ویلي چې برید د ښاروالۍ ودانۍ ته په سل متري واټن کې شوی چې له کبله د استوګنې شاوخوا 15 کورونه تخریب شوي دي. په دې ترڅ کې د امریکا دوه لوړ پوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو له امله دغه ښار ته رسیدلي دي او یا د دې جګړې د درېدو د لارو چارو د سنجولو لپاره د خبرو لپاره پاریس ته تللي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف په پاریس کې دي. روټرز لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسي پړه د اروپای ټولنې اندیشنې ووري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبري وکړي. اروپای مشان د ټرمپ راغې ډیپلوماسي خپدي چې د اوکراین په جګړه کې خپل اوکراین پړبلل دی. البته د امریکا د دوه مشان به له ایران سره د امریکا د خبرو په ارتباط هم د فرانسې له چارواکو سره خبري وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د سړو خونو کمښت د کروندګرو لپاره یو جدي ستونزه ده. دوی وایي له دې عمله اړ دي چې خپل محصولات د خوسا کېدو له ویرې په ډېره ارزانه بیې وپلوري یا یې پاکستان ته په ټیټه بیه صادر کړي. په افغانستان کې چې شاوخوا 50 په سلو کې خلک په کرهڼې بوخت دي، ولې په دې هېواد کې پانګوال د سړو خونو په برخه کې پانګونه نه کوي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل بوتخاک تلو لاری د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد کورته سبزی او ترکاری
شاخه یو دانه پکی او پیاسی واچرونه چارکاتیا ربرادا
شیر بازار سے سوکی کړو
شپګی ایڈیشن نه پیوته
نو وړای چې د افغانستان څو گاونډیو هیوادونو کې وخت تیر کړی وای، سبزی او ترکاری دلته ډیره ارزانه ده. خالد د ځینو سبزیو او ترکاریو د قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترکاری چې ده لکه نانا، دړیا، ملسرخک، نوش پیاز دا راځي په 15 روپۍ ګیډه، او پیاز چې ده 140 روپۍ، کچالو چې دي 150 روپۍ، او دا بادرنګ چې دي بادرنګ 2 کیلو په 150 روپۍ ورکوي. لډوګان چې دا چارک په 80 روپۍ دي، او دا غټه ګندنه چې ده یعنی غټه ګیډه دا چې ګیډه په 100 روپۍ ده.
د یادونه ده چې په کابل کې په هر موسم کې سبزی او ترکاری ارزانه نه وي. په ژمي کې ګرانی کې خو چې فصل وي، او د اکثر ولایتونو یو ځای پخېږي بیا ډیره ارزانه وي. د افغانستان ډیری سبزی او ترکاری په دوبی کې پخېږي. که څه هم عام خلک وختي چې په ارزانه به یې اخلي، خو کروندګر وایي څومره چې خولې تویوي هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی وایي حاصلات یې ښه دي، خو مارکیټ ورته نشته او وړ دي چې د خوسا کېدو له ویرې ارزانه وپلوري. دا کروندګر ورته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه لري. د هرات ولایت یو کروندګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم، به خاطر از اینکه ما سخت خانه نداریم و روند
سخت. متاسفانه ما به مفت بیا هم مجبور شوی و چه خرسی کو زکا سړی خونی نشته. لچارواکو هیله کو چې همکاری وکړي او سړی خونی راته جوړ کړي، څو محصولات مو خراب نشي او زیان ونه کړو.
به ما سخت خانه جوړ کنه تا که خدای نخواسته از یو بعد محصولات مو خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
د کندهار ولایت یو کروندګر عبدالرحمن هم مرته خبره کوي.
موږ دا ترکاری کرو، پنجان دی، بیانډی، رومان، اندوانې، چمبر خیال، بادرنګ دا شان کرو. نو په دوبی کې موږ دا ځای نه لرو چې دا ژمی د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ تشکونې جوړې کړي او چې موږ دا خپل سوځبار پکښې وساتو.
که څه هم کرشمیری نه دی معلوم، خو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت مخکې په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له څلورو کسانو درې په کرنه بوخت دي. دا چې ولې د سړو خونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه نه کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لوی مشکل برق دی. مونږ څلور ساعته برق نه لرو، سړې خونې څلور ساعته برق ته ضرورت لري، او په جنراتورونو باندې برق سولرونه، او په دې باندې سردخانې نه فعالېږي. نو لوی مشکل دا دی.
افغانستان ډیر پر وارداتي برېښنا متکی دی، او خپل د اړتیا وړ شاوخوا 20% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. په دغه وخت کې د جوړو شویو یو شمیر سړو خونو خاوندان هم دا ستونزه تاییدوي. په کندز ولایت کې د یوې سړې خونې خاوند ایوب خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا د دوی د کار په وړاندې جدي ستونزه ده.
سرطانه چې په د سیفاس برق باندې چلیږي، ډیر قوي برق ورته پکار ده. تقریبا په یو ساعت کې 15 کیلو واټ برق مصرف لري د مونږ سرطانه. او د برق په باره کې په هغه کې ارسه کې مونږ ډیر مشکلات لرو. کله کله برق نه، کله اوس پس د هوا ګرمۍ کې برقونه ضعیفه کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي افغانستان کې د سړو خونو د کمښت له امله ډیری سبزي، ترکاري او میوه په خپل موسم کې پاکستان ته صادرېږي. هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي، او چې کله یې افغانستان کې موسم خلاص شو بیرته بل وړه بیه دغه هیواد ته واردېږي. دا هغه څه دي چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د سبزیو او میوې یو پلورونکی چې دا هم خالد نومیږي تاییدوي.
سل فیصد صحیح ده، خو سبزی نه، انار دو ساتي، خو زمونږ انار دو راوړي ساتلي دلته یې ښه دي. سیوان کابلي سیوان د تراژي ساتي.
دا چې دا مهال په افغانستان کې څومره سړې خونې شته او د دوی اړتیاو ته په کتو په دې برخه کې څه اقدامات شوي، په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا دغه وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتورونو او کروندګرو دي، او یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي. خدا چې ولې غیر فعال دي لامل یې نه وښودلی، چې ممکن دې راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره همدا د برېښنا د کمښت او کمزورتیا ستونزه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د له مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله دا چیرغه جوړو سه وخت په مودر د مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرغلاس تویم په دې هله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي.